دیگر برمیگردیم با همین موضوع با شما. حالا در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت سالمون باشید.
دیر زیات مننه اتبه جش به قدر منو اوریدون کو په دیخ پروانه کی اوری چی د افغانستان ولسمشر وای چی د تروریستانو ریشبه په هیواد کې وچکری. د پاکستان صدر اعظم د جلال آباد د پرونی پیشی په اړه له افغانستان سره خواخوږي څرګنده کړې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. اوس نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام په موکې په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته په جلال آباد کې د پرونی انتحاری حملې د قربانیانو شمیر 1925 ته رسیدلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پر افغان طالبانو ژغ وکړ چې حکومت ته خپل خط ور معلوم کړي، او د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره یې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی و. پسر کی کورنی خبرونه په جلال آباد کې د پرونی انتحاری حمله د قربانیانو شمیر 1925 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په حمله کې 14 تنه وژل شوي او 115 تنه زخمیان دي.
د تاسو د جملې څخه د موږ د 14 تنو حالت چې هغه وخینده د وخیمو له جملې نه هم 14 تنه نو سړي هغه دلته د موږ صاحبانو اطمینان او ډاډ څرګند کړ چې ان شاء الله نو ته انتقال ته ضرورت نه لري. څلور تنه وروسته د عملیات نه کابل چاسوري سر شفانی ته موږ د امبولانس طریقه ولېږل.
ښاغلی کمال وایي زخمیان به تر درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل سي. په جلال آباد ښار کې پرونی انتحاری حمله د مخابراتو پر چوک د کابل بانک د ودانۍ مخې ته وسوه چې اکثره قربانیان ملکي خلک دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرونشن به پر افغان طالبانو ژغ وکړ چې حکومت خپل خطر معلوم کړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. ښاغلی غنی پرونده بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستي خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره کتلی، او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویل چې په جرم کې خونړۍ حمله نړیوالو تروریستانو کړې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بدخشان او ننګرهار د افغانستان هغه دوه ولایتونه ګڼلي چې په جګړه کې د نور په پرتله ډیره قرباني ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د پولیسو په کار کې به د غیر مسؤولو وسلوالو د مداخله او د سیاسي لاسوهنو مخنیوي وکړي. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د سرحدي پولیسو د عمومي مشر او د ځینی ولایتونو د نویو ټاکل سویو امنیه قمندانانو د لوړې په مراسمو کې ویل چې یوازې د ولسی افغانانو د رضایت په صورت کې به ملاتړ کوي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د سرحدي پولیسو عمومي قمندانۍ ته رحمت الله روفي ټاکل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولی، او په دې اړه خبري سوي رپورټونه ردوي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د پنځشنبه په ورځ په یو رپورټ کې د حنیف اتمر په حواله لیکلی و چې تر څو امریکا د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي تروریزم له منځه نه شي تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مشر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حنیف اتمر هر هیڅ کله داس خبره نه کړي، او د انټرفاکس ریپورت غلط دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغانستان په ولسی جرګه کې د ورستی رای گیری ستاینه وکړه. ولسی جرګه پرونده حکومت د 14 وزارتونو کاندیدانو ته د باور رای ورکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم پرون شنبه په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویل د کابینې بشپړېدل د حکومت د موثریت لپاره یو ضروري ګام دی، او نننۍ پرمختګ حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هیسم ټینګار کړی چې د ملي دفاع وزارت په ګډون د نورو مهمو دولتي څوکیو لپاره کاندیدان باید ژر در ژره معرفي سي، څو د افغانستان حکومت په بشپړ ډول پیاوړی سي. تاسو له ازادي رادیو څخه د دې سات مهم بهرني خبر ناوړي. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړی چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی و. سعودي عربستان او دغه هیواد سنی ایتلافي هیوادونه له درو اونیو راهیسې په یمن کې د ایران پر پلوي حوثي اغیانو بمباري کوي څو د هغوی له لورې د ټول هیواد د نیولو مخه ونیسي. د ایران له لورې د سولې په وړاندې سوي پلان کې د فوري اوربند د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو بشري مرستو د پراخ ملکي ډیالوګ د پیلېدو او د ملي یووالي د یو هر اړخیز حکومت د جوړېدو غوښتنه سوې ده. د یمن د حکومت یوه ویان له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د ایران طرحه رد کړه او هغه یې یوه سیاسي هڅه وبلله. د یمن حکومت او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کوي چې پر سیمه د تسلط لپاره د یمن په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شنبه ویل چې د دې هیواد پوځ په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل سي. روحانی په ایران کې د پوځ ورځ په نوم کلنیو مراسمو کې په وینا کې ویل زموږ کړنلاره تل د خطر د مخنیوي لپاره وي نه د سیاسي جګړې لپاره. په دې مراسمو کې د باور د 323 په نوم نوې جوړ سوې راکټ هم په پوځي پریډ کې خلکو ته وښودل سو. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تیره اونۍ پریکړه وکړه چې پر ایران د S-303 دفې هوا میزایلو د سیستم د پلورلو بندیز لري سي. یو شمیر هیوادونه اندېښنه لري چې دا پریکړه به د نړیوالو او تهران ترمنځ په اټومي مذاکرو کې ایراني لوري ته زیات جرأت ورکړي او دا به روانو مذاکرو ته خنډ پیښ کړي. خو ایران وایي چې دوی نوی راکټي سیستم باور درې سوه درې اویا ورته دفاعي توان لري. د یمن په تایز ښار کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تښتېدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې تیره ورځ لږ تر لږه 28 تنه وژل سوي دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې ټوله شپه د درنو وسلو او چاودیدونکو موادو اوازونه اورېدل کېدل. په تایز کې ټوله شپه د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو او د ایران د ملاتړ کوونکو شیعه حوثي وسلوالو جګړه روانه وه. تایز د یمن په جنوب لویدیز کې پروت دی او د دې هیواد دریم ستر ښار دی. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمنداني د شنبې په ورځ وویل چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې شل هوایي حملې کړي دي. د ګډو ځواکونو خبر پاڼه وایي چې بم غورځوونکو الوتکو په سوریه کې د کوبانی او الحسکه ښارونو ته نږدې لږ تر لږه 9 حملې کړي دي. د عراق په بیجی، سنجار، رمادی او فلوجی ښارونو کې بی پیلوټ الوتکو او جنگی جټ بم غورځوونکو 14 ځایونه ویشتي دي. په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو ویلي چې پرون یې په شمالي ښار بیجی کې د تیلو د سترې تصفیه خانې ډېرې برخې نیولې دي. د خبرنو پای
خبرونه مولا ساجی رادیو اوریدل اته بجې او اته دقیقې دی. د دې خبرونې په دوام کې ولسمشر غنی وایي د بدخشان په حمله کې نړیوال تروریستان لاس لري. د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبيني شي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرسیال د بلخ د والي د څرګندونو په اړه د امنیتي ارګانونو د توضیحاتو غوښتنه وکړه.
امنیت ملي او شورای امنیت باید روښانه کړي چې آیا د والي د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې خبرې وکړي.
پاکستان د جلال آباد د پرونی حمله غندنه وکړه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي 8 د افغان زیارت کوونکو د انتقال پر بدیل لارو خبر کوي.
متخلی او شرکت تواصل کوي چې د دې ټولو د پرونی پر دي خپل فیصله راوړي. یعنی چې او کده اوس به قاضي تیاری جاره به چارتم نشي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 بجې نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت شورا د روسیې د خبري آژانس انټرفاکس هغه راپور رد کړ چې پر اساس یې ویل شوی و چې د افغانستان په امنیتی چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر امریکا په تروریزم په ملاتړ تورنه کړې ده. د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسول په دې خواشینی څرګنده کړه چې د روسیې خبری آژانس د ښاغلي اتمر په حواله ناسم معلومات خپره کړي دي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تورنه دی لګولې او په دې اړه خبر شوی رپورټونه ردوي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس د پنځم به پورس په رپورټ کې د حنیف اتمر په حواله وویل د تروریزم څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او تر هغه چې امریکا د تروریزم ملاتړ لاس نه وي اخیستی تروریزم لمنځه نشي تلای. د انټرفاکس پر رپورټ کې ویل شوی چې د څرګندونی په روسیې کې امنیتي کانفرنس ته د حنیف اتمر لوینه اخیستل شوې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسول حکمت الله فوشنجی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر هیڅکله پر متحدو ایالاتو د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولی.
چیزی که در انترفاکس نشر شده اظهاراتی است که حتی نزدیکی به چیزی که
دا خبرې د شاغلی اتمر له څرګندونو سره هیڅ اړخ نه لګوي او د خواشینۍ ځای دی چې د پرمختللو هیوادونو مطبوعات داسې سختګي او غلط رپورټونه خپروي. زه فکر کوم چې دا مناسب کار نه دی. د فوشنجی په حواله د ملي امنیت په چارو کې د افغان حکومت سلاکار محمد حنیف اتمر په وروستیو کې روسیې ته تللی و او هلته یې له چارواکو سره د تروریستي ډلو پر جوړېدو د منځني اسیا هیوادونو ته د تروریزم د خطر او په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو د مشر په وینا حنیف اتمر په مسکو کې د سیمه ییز امنیتي کانفرنس لرې غونډې ته ویلي و چې یو شمېر دولتونه د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او تروریزم سیاسي اهدافو ته د رسیدو لاره نه ده. خو د فوشنجی په وینا حنیف اتمر د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې په مبارزه د دې هیواد په بیا رغونه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو قرباني سای. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبره د کابل او واشنگتن ترمنځ په دواړو خیز امنیتي تړون کې واضح شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ خلک ازادي راډیو او ساعت 8 بجې او 12 دقیقې دی. په یاد لرئ د دې خبرونې په پای کې یعنی له 8 بجو وروسته مایکروفون تاسو خبرونه لرو. پرون ولسی جرګې د افغانستان د حکومت 14 وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړه. د دغو تایید شویو وزیرانو په اړه څه نظر لري؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ نو د 8 بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون راوکړئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو په اړه د پاکستان د دریز بدلون او د سولې په اړه د طالبانو په دریز کې نرمښت دوی د سولې د خبرو پیلیدو ته هیله من کړی دي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې او امنیت په هدف او په دې برخه کې د پاکستان د رول په اړه باید افغان چارواکي په احتیاط ګامونه پورته کړي. یوسف خان زران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هیله کوي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د عملی پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي. ښاغلی قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا خوشبیني او هیله هغه وخت لا ښه معنا ورکولی شي چې د سولې خبرې عملاً پیل شي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي، په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوی کړي، خو له دې ټولو سره زموږ خوشبیني هغه وخت معنا ورکوي چې د خبرو د پایل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبیني ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبیني تر یو حده د واقعیتونو انعکاس کوونکی بولي. او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړي دي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا ازادي راډیو ته وویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسه سره د مرستې پرته بله لار نه لري.
پاکستان مجبور ده مکلف ده چې خپل ځان د نوې تغییراتو لپاره سنبال کړي او خپل موجودیت د آسیا د نوی اقتصاد در شرط تثبیت کړي.
سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسما د کوم تمایل اظهار نه دی کړی، خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلی چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنګ توجیه کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان ولسمشر پرون بدخشان ته په سفر کې وویل چې د داعش او نورو وسلوالو سخت دریځو طالبانو د ریشو د استلو لپاره به هلې ځلو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی غنی پرون بدخشان ته تللی و او هلته یې د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو د حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. ښاغلی غنی وویل چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو تروریستانو لاس درلود. د دې مسلې نور جزئیات فرشتا جلالزی اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي اردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ آسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستانو لپاره پیاوړې پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. ښاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپلې کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریشو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د ښاغلي بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات به شي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه دېرش تنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو طالبانو غږ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دې نه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
پرون په جلال آباد کې په یو خونړۍ حمله کې ګڼ شمېر خلک چې اکثر یې البته ملکیان ول ووژل شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا حمله په کلکه غندلې ده او ژور خپګان یې له افغانستان سره ښکاره کړی دی. نواز شریف ویلي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او د تروریستانو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حملې حوصلې ټیټې نه کړي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور ووري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګ بریدو شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خپرې کړې اعلامیه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي، تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي، نو د تشدد او ګواښ دا ډول پېښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روستي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ په روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي، نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي، ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې، ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا باید د بلخ د سرپرستوالي لخوا د لګول شویو تورونو په اړه ملت ته ځواب ورکړي. د دې کمیسون مرستیال ازادي راډیو ته وویل، هغه کسان باید په ګوته شي چې د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ پر دفتر ډله ییزه حمله کې له شکیلو کسانو سره مرسته کړې ده. په دې اړه د ناجي صافی راپور واوري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور وروستۍ څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او له امنیت شورا او ملي امنیت ادارو څخه غواړي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي چې کوم کسان د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ پر دفتر په ډله ییزې حملې کې لاس لري.
موضوع باید امنیت ملي او شورا امنیت باید روښانه کړي چې آیا دا والی د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې دا خبرې وکړي پر دوی باندې اطاع وارده کړل. زه فکر کوم چې دا باید سخترینه جزا باید ورکول شي. افغانستان په ډېر بد شرایط کې دی، نو دا خلک باید په ګوته شي او دوی ته سخته جزا ورکول شي. د نور خلکو لپاره مې برات خپل نور
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د بلخ د استیناف څارنوالۍ پر دفتر له ډله ییزې حملې د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له پخوا بشپړ معلومات درلودل، خو دا مسله پټه ساتلې وه. ښاغلي نور همدارنګه ویلي چې دا حمله د حزب اسلامي لخوا ترسره شوې او دې ګوند پورې تړلي کسان چې په دولتي ادارو کې دندې لري د حملې په پلانولو کې لاس لري. د بلخ سرپرست والی ویلي، حتی د ملي امنیت ریاست له دې هم معلومات لرل چې انتحاري حمله کوونکي د یو دولتي مقام په کور کې ساتل کېدل. د مزار شریف په استیناف څارنوالۍ ډله ییزه حمله د روانې میاشتې په 20 نېټه ترسره شوې وه چې نږدې 19 کسان پکې ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. هڅه مو وکړه چې بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور د سرګندونو په اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر واخلو، خو د دې درې مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او امنیت شورا چارواکو سره په دې اړه د خبرو لپاره هڅو نتیجه ورنه کړه. تر دې مخکې عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې د بهرنیو هیوادونو جاسوسي کړی د حکومت په داخل کې دي او د ملا عمر په نوم خبر پاڼې هم د کابل په وزیر اکبر خان کې لیکل کېږي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي سعودي عربستان ته د حج لپاره د افغان زیارت کوونکو د لیش پر لارو چارو یې غور پیل کړی دی. دغه وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د سعودي عربستان حکومت خپل هیواد ته د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی چې له 15 کلونو زیاتې چلیدلې وي. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
ورسته له هغه چې سعودي عربستان خپل هیواد ته د زړو الوتکو پر ورتګ بندیز ولګاوه، د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د هیواد ته د افغان حجانو د انتقال پر بدیلو لارو چارو کار کوي. سعودي ویلي هر هغه الوتکه چې له 15 کلونو زیاته چلیدلې وي د هیواد ته سفر نسی کولای، او دا په داسې حال کې دی چې افغانستان هیڅ داسې ترانسپورتي الوتکه نه لري چې عمر یې له 15 کلونو کم وي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي رئیس حمید ظاهر د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل که سعودي عربستان د افغانستان په وړاندې له دې پرېکړې په شان نسي، دوی به د حاجانو انتقال ته بهرنۍ الوتکې په اجاره ونیسي.
اوس فلم خو چې رئیس جمهور هوایي موږ داخلي هوایي شرکتو ته وخت ورکړی، تر 3 ورځو پورې پورې دوی خپل فیصله راوړي، یعنی دوی ته ورکول شي، او که د ولسو بیا موږ وخت لرو انشاءالله دا پروسه به کامیاب وي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند او د خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلینو په دې اړه د جمعې په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره هم وکتل. ولسمشر غني په دغه لیدنه کې د افغان هوایي خصوصي شرکتونو څخه وغوښتل چې سعودي عربستان ته د حجانو د لیږد په اړه خپل پروګرامونه تر 4 ورځو پورې حکومت ته وسپاري. سعودي تیر کال هم دغه هیواد ته د حجانو د انتقال پر مهال همداسې شرایط وضع کړي، خو هغه مهال افغانستان استثنا کړ او الوتکو ته د تګ اجازه ورکړه. افغان حکومت 2 میاشتې وړاندې هم د سعودي له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې، خو تر دا مهال د سعودي عربستان مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. پر همدې مهال د اریانا افغان هوایي شرکت مسؤلین وایي د افغانستان هوایي شرکتونو څخه یو هم د سعودي عربستان معیارونه نسي پوره کولی. د اریانا افغان هوایي شرکت سرپرست نصیر احمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل که حکومت له خوا مالي ملاتړ وسي، دوی چمتو دي چې د خپلو موجوده امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې 3 بهرني ترانسپورتي الوتکې واخلي. ښاغلی حاکمي وویل چې د دغو الوتکو په اخیستلو سره به سعودي عربستان ته د تلونکو حجانو د لیږد په برخه کې پرتې ستونزې هوارې سي.
اساسي حال به دغه وي چې فلحال آریانا خپل څه پیسې لري د دولت ورته قرض ورکړي، یا صرف ضمانت دی چې آریانا لیست پرچیز، یعنی هغه کرایه چې طیارې چې په کرایه اخیستل کېږي اخره کې به اخلي. دغسې معاملات شته، یعنی یو ځل دا مشکل حل کړي، همیشه آریانا آپریټ کړي او آجان ته هم ښه دی، آریانا ته هم ښه دی، دولت ته هم ښه دی. د دې پرځای چې هر کال دغه ستونزې وي، دغسې مجلسونه وي، وخت ضایع کول.
په افغانستان کې دا مهال د آریانا افغان دولتي هوایي شرکت په ګډون د صافي، پامیر، کامیر په نوم 3 خصوصي هوایي شرکتونه فعالیت کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلومات له مخې د دې ټولو شرکتونو د موجوده طیارو عمرونه تر 15 کلونو پورته دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانوم ډاکټر الاداد دی. ډیر ښه کار وشو چې د ټول وزیران رای واخیستله او د افغانستان د آینده لپاره په درد وخوړل شي، او خدای دې وکړي چې په دې ورځو کې نږدې دغه وزیر دفاع هم خپل رای واخلي او ملت لپاره خدمت وکړي. ان شاء الله امنیت به هم ښه شي.
عمران امیری د کابل خاریات اوسیدونکو، نن موږ وکتل چې پارلمان کې کاندید وزیرانو رای واخیستله، نو دې ته موږ ډیر په نیک نظر ګورو. هیله کوو دوی نه چې خپل کارونه سمته سره ورسېږي، وسنۍ مشکلات ته چې په افغانستان کې روان دي دوی ته د پایټیکې کې د نور خلک دي بیکاره نه د دې سرپرستوب نه دي شاون نه دي خلک ستړي سوي. ولفا وزارت لپاره هم باید ورکاس ونوم ورسي پارلمان ته معرفي سي، اولته ورته د اعتماد رای ورکړي سي تر څو د وسنۍ مشکلات ختم سي، د پایټیکې ورته کې خوند سي.
زه مېمن دم او ان شاء الله ښه کار وشو چې زکه چې دا کاندیدان تایید شلو او ان شاء الله بیکاری به ختم شي، ان شاء الله نامنی به ختم شي.
که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې د کابینې په اړه نظر څرګند کړئ، لږ وروسته له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. اوس به ملالۍ بشیر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
په ننګرهار ولایت کې مرګونی برید د نړۍ پر کچه د ډیرو رسنیو توجه جلب کړې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان ولسمشر یوه بانک ته د نږدې برید پړه پر دایش اچوي په نامه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلی چې که په دې برید کې د دایش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس ثابت سي، د ننګرهار پیښه په افغانستان کې د دې ډلې د زیات فعالیت څرګندونکې ده. نیویورک ټایمز د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې لیکي چې په بدخشان کې د خپلې وینا پر مهال ویلي طالبانو د دې بمونو مسؤلیت ونه مانه، خو دایش د دې بریدونو پړه پر خپله غاړه واخیسته. نیویورک ټایمز لیکي چې ولسمشر غنی روښانه نه کړه چې آیا د دې معلوماتو سرچینه هغه کس دی چې ځان د داعش وسلوالی ډلی ویاند بولی او که لکوم نور منابعو څخه دا اطلاعات ترلاسه کړی دي. ورځپاڼه لیکي هغه کس چې ځان د داعش ویان معرفي کوي شاهد الله شاهد نومیږي، خو د دې ډلې مرکز چې تر 2000 کیلومتره زیات لري په عراق کې دی نه دی تایید کړی چې شاهد یې ویان دی. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره اړوند سخت دریځو په افغانستان کې د مرګونی بریدونو مسؤلیت پر خپله غاړه واخیست. دا راپور هغه پیغام ته اشاره کوي چې د هغې ډلې د ټویټر پر پاڼه خپور شوی چې ځان د داعش څانګه بولي. د مقالې په وینا دغه پیغام په اردو ژبه دی او پکښې په افغانستان کې د انتحاري حملې په اړه مبارکي ویل سوې ده. د ورځپاڼې په وینا دا په افغانستان کې د داعش لخوا لومړۍ لویه حمله ده او افغان او نړیوالو افسرانو ویلي چې د دغې ډلې لخوا یې په افغانستان کې دننه د استخدام نقشې لیدلي دي. خو د دې مقالې د لیکوال په باور د افغان حکومت اصلي ستونزه طالبان دي، ځکه چې دا هغه ډله ده چې له ډېره وخته په افغانستان کې بمي حملې کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون تاسو ته سپارو، خو اوس به میکروفون نجیبه زمان ته وسپارم چې د دې ساعت لنډ خبرونه در واوروي.
په جلال آباد کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو شمیر 1950 ته رسېدلی دی چې پکښې 24 تنه وژل شوي او 125 زخمیان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د پولیسو په کار کې به د غیر مسؤولو وسوالو د مداخلې او د سیاسي لاسوهنو مخنیوی وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر افغان طالبانو ژغ وکړ چې حکومت ته خپل خط ورمعلوم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولی او په دې اړه خپاره سوي رپورټونه ردوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د افغانستان په ولسي جرګه کې د وروستۍ رایې ګیرنې ستاینه وکړه. دوی وایي د کابینې بشپړېدل د حکومت د موثریت لپاره یو ضروري ګام دی او نننی پرمختګ حیاتي اهمیت لري. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی و. حکومت وایي چې دا یو سیاسي هڅه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شنبه ویل چې د دې هیواد پوځ په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل سي. د یمن په تایز ښار کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تښتېدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې 13 ورځې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمانداني د شنبې په ورځ وویل چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې 40 هوایي حملې کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و همکار اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم و منتظر هر یکتون. کابینه افغانستان تقریبا تکمیل شده. ولسی جرگه افغانستان دیروز یکسره 16 نامزد وزیر را تایید کرد. با این ترتیب به استثنای وزارت دفاع افغانستان و همچنان لویدرسیز اردوی ملی دیگر مقام های کابینه تکمیل شدند. شما تا چه حد تایید میکنین این وزرا را با توجه به اقدامی که ولسی جرگه افغانستان دیروز انجام داد؟ با باور شما مسئله کابینه کاملا حل شده؟ همی است موضوع برنامه امروز ما. از حالا تا ساعت 9 با شما خواهیم بود.
بله نعیمی صاحب، د دې ترڅنګ به دا هم ورته وایي چې ولسي جرګې خو د کابینې غړیو ته رایه ورکړه، د اعتماد رایه. تاسې اوریدونکي څومره ورته خوشبینه یاست او په تېره بیا له دې نظره چې اوس په د افغانستان ستونزې تر یوه حده کمې شي، د کابینې له تکمیل سره ډېر خلک فکر کوي چې ګوندې تغییر راشي. البته مخکې تر دې چې کابینه تکمیله شي او ولسي جرګه رایه ورکړي، ډېرو خلکو خصوصا ځینو کارپوهانو به په حکومت ډېر انتقاد کوو چې کابینه یې تر اوسه نه ده جوړه، حکومت یې نه ده جوړ، د ستونزو اصلي علت دا دی. ستاسو په نظر هم د ستونزو اصلي علت همدا دی؟ اوس چې دا مشکل حل شو نو فکر کوي چې ستونزې به تر یوه حده کمې شي؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکې، همدا شیبه په 0909 203 1540 او یا هم 0908 202 555 مشتا تلیفون وکړی او یا هم د افغان بیسیم د 888 میری له لارې لند پیغام یا اس ام اس را واستوي.
بلې و در پیام هایتون لطفا یک موضوع را متوجه باشین که به زمانی که می نویسین به دری و پشتو بر ما حتما ای پیام های خود را بنویسین. از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف لطفا خودداری بکنین، به خاطر از اینکه تمام پیام شما پراگنده می و ما نمیتونیم او را واضح و درست بخونیم. همچنان نام و محلتان را حتما در پیام هایتان ذکر بکنین. حالا بریم به شنونده ها نخست از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. بله سیب، دیر مننه دا خوست از غشتانه و لنوی کابینه خوصان دی و باوی انرژی لوزیره. بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربونی.
زبل الخان دو یران دو تران سخه تلپون پولی که هم آزادی رادیو کارکاون که اوریدون که تاتا واپس اپر کلامون آوران دکم.
سلام
علیکم. بعد کلام سخه زمان از زرد کابینه که حساب بند داغ دای که کابینه که سخل کم لخ من سر اغلی دی زنه خال چی دی خواهی دی دی وزیر پی حساب بنده خپل کار سر تنیسی از سوال های خوب پیزیس کسی در افغانستان مشکل به حال که نو سال پسلو که یا آتیا پسلو که مستا منور نلانو دا دیوا خبره دوائی ما خبره زا یه اوپل پیغام لارم دا دی جلال آباد پی حساب بنده برون که دروزستانو دا افغانان ملک لفکات لیورتو والخواج دی دا تروریستان نه افغانان دي نه مسلمانان دي دا پیسه چې څوک وایي دا ټوله د پوله په غاړه جوړه شوې وه دلته عملي زه وایي شیطان یوازې نه دا په قرآن کریم کې وایي عزازل شیطان دستور ورکوي یعنې شیطان ځي هغه کار عملي کار اجره کوي خارجي شیطانان دا احساساتي چې ما اخلي زموږ خپله مینتسین ځي افغانان خپله د خاورو سره خاوره کوي پیغام به درست داغه ده که اوغانان ده مینه پیکنه چه به زندرانه که سفیلی ده ده ترورستان ده با یوا و راست کروانه وارنه که ده با طول یه دام چی یه دام نسی
مننه بلال خان صاحب سلامت و سی ده موضوع سووم و تلی خو خیر ده جلال آباد مساله دیره مهمه مساله و دیر خلق پی خواب بری دی زکم و کسم لموضوع خارج وی پری شده چه خبری وکی هم دوم را بکافی و اس پا بل آوردون که تنوبات ورکو.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم، یا شاه جعفری ما هلمند ولایت است.
مهربانی که وی جعفری سیب
سلام ساس همکار تا و طول اویدو بتا سلام رو تعمات رانی کوم
سلام
رسیم شو خبر دزا ابینا جول سوال تر تریودای پوری خودتی کرنا کوم سداغا با پکاتی په مرکز راولي یا په امن کې پرمختګ راولي لپاره په افغانستان کې سره ولې د دې کابینه د ټول مشر چې رسا شپونی د هغه تر اوسه دا خبرې کولې چې د خلکو رای ورکړه زما د کار په لومړیتوبونو کې سوله ده خو هم بیا دا خبره کوي چې زما د کار په لومړیتوبونو کې جنګ ده د دې خلکو ورکول ده نو مثلا خلک داسې هغه له دې الات سره جنګ او له زوره کار اخلي دا نور څه وزیران چې دي
سلامت و سجا
تشکر سلامت باشین. چند پیام هم داریم. گلمیران عثمان خیر از ولسوالی نهرین بغلان نوشته ولسی جرگه وظیفه خود را انجام داد و حالا وظیفه وزراست که به وعده هایشان وفا کنند. نظر به حالت فعلی کشور از تصمیم ولسی جرگه گفتن استقبال میکنیم. پرویز از هرات در پیام خود نوشته کرده که اعلان کابینه اقدام خیلی مثبت است و داود از فرا نوشته که ولسی جرگه مسئولیت خود را انجام داد، حالا نوبت وزیرا هست که کارهای خود را به خوبی به پیش ببرند.
وحید الله فطرت له هلمند لیکلی و دا ډیر شکارو سوچی رای ورکړي منظوري کابینه ته د ولسی جرگه رای دی. اوس هم د تلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ.
سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبدالمجید رفیق. زما په نظر باندې کابینه
سلامت وسه ل اوریدونکو هله کو چې یو څلاندې خبري وکړي چې ډیرو ته نوبت ورسیږي بل اوریدونکو حملرو خو مختر دي چې بل اوریدونکو ته نوبت ورکو دي او څو پیغامونه به ولولو فرید الله لزابل ولایت څخه لیکلي دي د سینک لکلی شاید امسک تلفظ می سمي وای د ډېر شرکارو سوچې د کابینې غړي معلوم شول عبدالغفار لسپین بولدک څخه لیکلی دي د کابینې په ټاکلو سره نامنی ګوندی ختم شي او کارونه به سم شي.
بله، یک شنونده دیگه ما نوری هم از ولسوالی شاجوی ولایت زابل نوشته کرده که اگر براستی وزرا خدمت بکنند مشکلات کم و بیش حل خواهد شد. یک شنونده دیگه ماشالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که کابینه دولت افغانستان برگرفته از تمام اقوام ولایت های مختلف افغانستان است، بنان یک کابینه مسلکی و کاراست و تطبیق البته گفتن آرمان های مردم را تطبیق خواهد کرد.
لیلا محمدی لهلمند لیکلی دی لمدو روست کابینه جوړ است و اوس به وزیران خپل کارونه سم په مخ بوزی دا دوی توقع هم ده. هیلم ده امران لغمان څخه لیکلی دی امران البته امران الله نصرت لغمان څخه لیکلی دی وای د کابینه په تکمیل خوشاله یو ګوندی افغانستان ته امن راشي.
بریم به شنونده ها از طریق تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تا اصول اوریدان که تسلام آورم.
سلامت و سید.
زوغه دا کابینه پا هم دومر دا سوارم هستی زوغه پا خپلا بانه ایس اول تا خوشبینه نیم.
سید اولی نه ایس خوشبینه؟
زوغه تا خوشبینه نیم.
اهم
چې نو کې زو هغه څه څه به وکړ نو تاسو نه دلته نه بلکې دا دومره خلک راغله په افغانستان کې یو دیو خدمت ما په سیتو دا راځي چې افغانستان ته خدمت وکړي دا په ټول چوکي سره باندې کوم یو د کوشش کوي چې زه خپل نماینده وته کوم په دوه د مال ځات لري زه دا ورته چې خدای ته مو ګوري قران ته مو ګوري کوم لاس پرونی پرنی د پاتې یې چې بمبې چاته ورکړل وو ویکي
صحیح خو تاسو وای چې یو هم خدمت نه کوي بل بمبې هم داسي وي. خو خیر مننه چې ټلیفون مو وکړ بل اوریدون کيله رو
با فرمان صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کړئ صاحب.
سلام علیکم جناب صاحب.
سلام صاحب مهربانی.
جور بخیر سروان صاحب تاستم سهار پا خیر وای نبی بچال تا
سهار سلامت و سیمانه نه خوشخوی صاحب مهربانی کوی
تشکر خوشحال ایم که کابینه جور که چی ده هم بخور ده بخوری در لسکلنی دوری اخ قربانی تو ایم تاستم معلومه ده ما ده حضرت ده غصو شکر ولی زا اول زان نکیم زا اغوارم دا موږ صاحب ټول ته خدمت وکي هم دوروندې سیمانو ته هغه خلک چې بیچارهګان دي بیکار دي هغه خلک چې د علم سره نه دي آشنا هغه خلک چې واقعان دوی لاټ او سرکونه نه لري باید ټول د ډېرې ډېرې خبرې دي خو اوس زه خپل یو عرض دا لرم جناب محترم جهاني صاحب ته تبریک وایم د اطلاعات او کلتور د وزارت کله شخص هم زما واز او نی زه قربانی کوم مخدوم صاحب او انزور صاحب او همدارنګ محترم نور بعضی لکه خوشنود لکه دانشکر د
زما پاک کې لکه حیا ګرځي دی زما پاک کې سخت ظلم کړی دی.
بله صاحب.
قرارداد نہ درلو اطلاعات اور فرہنگ اگر لوگ راڈیو افغانستان بعض معمولین
سلامت خوشبو صاحب ویلی مو چھ لانڈی خبری بکو چھ دیر اور دن کو تنوبت و رسی چھ فکر کو مچھ ام دمبر بکافی ساسی پیغام واوری دل شو سلامت حسین مننا کروتن خوشحال اوسه بل اوریدون که لرو زن معرفی که
خوشحال اوسه بل اوریدون که لرو
متاسفانه استاسو رادیو لوڑه ده لطاسینه با صرف نظر رو که بل تبا استاسو وار وار کو مهربانی که وی
آزادی رو دید مهربانی کنیم سر
سروان صاحب تاسو ته د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایو.
سلامت اوسئ کور دی ودان.
کینی چې ازادي رادیو دې څه پروګرامونه د ټول افغانستان خلکو سره د دې کې نو کابینه خو کار وکړي او نه چې خو ته وکړي ولې چې کابینه ته نشته غني ته کړی وای دا اته سلندر حکومت ته هر څه خپل وزیران او وسیل به وزیران خپل ځان اعتماد لري چې کار وکړي او نه چې څوک یې ته کولای نه شي او خلک کور کې دغه بعد ته پښه غني او راځي چې د غني کابینه جوړ کړي وای دا چې کارونه نه کیږي هغه چې کار خراب کوي هغه نو تاسو تیز نه یو
تر خیر وسته دې موضوع چیر شي اصلي موضوع باندې خبري وکړي ډیر بشي
سلامت
حسین.
تشکر از شما. فیض الرحمن رحمانی از ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که بسیار خوش هستیم که وزیران معرفی شدند. یک شنونده دیگه ما خالد از ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که از کابینه جدید التماس میکنیم که دلسوز باشه و گفتن که به مردم توجه جدی داشته باشه. حفیظ الله از بلخ در پیام خود نوشته کرده کابینه افغانستان حالا مسلکی تر و متشکل از تمام اقوام است. به من نباید کسی روی از او انتقاد بیجا بکنه. و شریف ابراهیمی از کابل گفته که کابینه و معرفی وزرا باعث برقراری امنیت خواهد شد.
سعادت او محمد له هلمند ولایت څخه، نقیب الله احساس له هلمند له مرجع ولسوالی څخه، شاه حسین نورستانی له کابل څخه، د کابل له دی بلې له کابل څخه، سلام او محمد شفیع له نامعلوم ځای څخه، او عبدالحق له ګرمسیر ولسوالۍ څخه تقریبا یو پیغام لیکلی دی، ویلي دي چې د کابینې په تاییدېدو خوشحاله یو او مبارکي وایو. د ټلیفون له لارې مو اوریدونکي لرو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم. په خیم د زابل ولایت شفیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ټول مخکې تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې.
سلامت اوسئ، مهرباني.
د کابینه په حق له خوږ نظر دا د خو بیا هم دا په وطن کې پرمختګ داسې هغه اختلافات سره لرې شو اتیته ساده که بعده د خود د خلکو تم امید وختې چې دا د کابینه جوړ شو. خو البته د کار په باره کې موږ څنګانې د خیر توقع نه دي، ځکه موږ په مصرانو کې داسې د واحد رهبري نشته، ځکه چې د دوی په منځ کې اختلافات دي. موږ خو د دې وطن خلک په مطبوعاتو په ټولو شیانو پوهېږو، اختلافات ډېر ډېر خدای دې وکړي چې دا کابینه کې اختلافات نه وي، ځکه چې د سوله ونیسي او په وطن کې امنیت رانیسي. امنیت په سوله راځي، هېڅ کار هم نه کېږي چې دې ښه ټول پروفیسران او فارغ التحصیل د دکتورا والا کړکشي امنیت رانیسي نه کېږي. خو هغه البته موږ وایو چې رپوري ساعت ته واله واله سخت امید او خلک ډېر سخت هر کله چې موږ د خبرې ولي سووایي هغه اجرا نه هغه اختیار نه لري له شریکانو څخه
ډیر مننه دوندوره ملي ول چلند خبري وکړو تکرار خبري وکړو سلامت اوسئ توخي صاحب کور ودان خبري لطفا م تکراروي کومه خبره چې میوري وکړه بیا م تکراروي دا نه صرف توخي صاحب تاسو ته وای بلکې لټولو اوریدونکو زموږ هیلام ده چې خبره نه تکراروي خبري د لندې کوي چې ډیر اوریدونکو ته نوبت ورسیږي باور وکړي چې شاید په زرګونو پیغامونه هم راغلي وي چې موږ وخت نه لرو ورته چې ټوله ولولو یو نیم به توکل ولولو کڅنګ نه می صاحب
بدون شک هم تر از بریم به شنونده ها باز هم چی میگن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم تاسو ته سروان سیل ته زده رادیو ټول کار کوم کوته وړاندې کوم سدارې زده نه پکې
ونه مهرباني کوئ اجازه صاحب
سروان سیل زما داخله دې درس غوښته غوښتنه یا دوی به د هغه د کابل خاریانو د ټول وختونو خاریانو ځوانان څنګه او خزینر دوی د هغه نه وجې نه سوال ته لاس نیولی دوی به د هغوی مخنیوی وکړي دغه وزیران یا زمونږ دا دوه رهبران د نیټه وکړه دوی به دغه تورې وکړي هغه د نن سبا چې تاسو شهیدانې دا مرګونه کېږي بې حسابه د دوی مخنیوی به دوی وکړي
بله دا هغه پوښتنه ده چې تاسو اوریدونکي ځواب باید ووایاست تاسو دا ووایاست چې تاسو څومره خوشبینه یاست د کابینې ته څومره فکر کوئ چې د افغانستان مشکلات په تر یوه حده ورسره کم شي بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو آزادي راډیو د میکروفون ستاسو
سلام علیکم سلام به کارکنان رادیوی آزادي
سلام سلام مهربانی بفرمایئ
سمه سلطانی از ولایت لوګر میباشم
بفرمایید سلطان
نظر خود ما با حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان ابلاغ میکنم از طریق رادیوی آزادی آقایانی که از طرف حکومت وحدت به صفت وزیر به پارلمان جهت گرفتن رای معرفی شده این آقایان از حلقه خاص عین الغین بوده اینها همه وقت
بله سید
متاسفانه تلفنی قطع
شد
ادعوانه که چه موجه تلفن قطع
کرد محمد ناصر از ولایت تخار در پیام خود نوشته کرده که شورای ملی کار خود را انجام داد حالا باید وزرا در دولت کارهای نیک را انجام بدن داود امیری از هرات نوشته کرده که خیلی به نتیجه کاری اعضای کابینه خوشبینی داره و حامد فرید هم در پیام خود نوشته کرده که خیلی از اعلان و تایید شدن و نامزد وزرا در کابینه اعضای شورای ملی خرسند است.
دین محمد احمدی لکندهار لیکلی دی و فکر نکوم چې د کابینه په معرفي کې دودی امنیت راشي ځکه چې د پوینا په کابینه کې اختلاف دی. البته تر اوسه کابینه په کار هم نه دی پیلم نه دی کړی نو دومره ژر ولې ورته بدګمانه یست پر حال ستاسو خپله خوشه ده. حمید الله غزنی له آب بند ولسوالی څخه لیکلی دی وای موږ د ترانسپورت له وزیر څخه اله کو چې زموږ سړکونه او لارې ته پاملرنه وکړي. بل اوریدونکي له کندهار څخه محمد لیکلی دی وای مبارکي وایم د کابینه په خاطر. حقیار له سنگین ولسوالی څخه لیکلی دی چې وای موږ ډیر خوشاله یو چې کابینه جوړه شوه. اتاولا ترکی له هلمند لیکلی د هر افغان وګړي ته د کابینه د جوړېدو په اړه مبارکي وای. نقیب الله له کابل لیکلی کابینه باید اوس په یو ژغ او یو لاس کار وکړي او نفاق ور کړی. حقیار له سنگین ولسوالی څخه لیکلی وای خوشاله یو چې کابینه جوړه شوه. عمران الله نصرت له لغمان لیکلی دی چې د کابینه جوړېدو ته خوشاله دی او افغانستان کې به امن راشي. خان محمد هلمند د کابینې په جوړېدو خوشحالي څرګنده کړې ده. همدار است حضرت محمد له هلمند څخه د کابینې په جوړېدو خوشبینش څرګنده کړې. زه یو شتایران کوته مې چې هغه کسان چې پیغامونه راستولې دي هغوی ټوله خوشحالي څرګنده کړې او مثبتې خبرې کړې دي. لیکن هغه خلک چې تلیفون کوي هغوی اکثر خوشبینی نشي
ببینیم که شنونده بعدی ما چی میگن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب بخیر.
سلام
صاحب کرام تا الله ریدون سلامونه.
سلامت و سه مهربانی کوي.
بس مزیر خوشاله یی چې وزیران معلوم شو کابینه معلوم شو دا هر څه به خپل مسولیت هغه ولري کار کوي کنه کوي خو هغه مسول به معلوم شي دا کار مسول څوک دی.
بله بله صاحب
او دا د سرویس خو د سره افغانستان ته ماو برباد کی موږ د سره ولا کړه شپږ میاشتې موږ د دکان کرایه ولا کمین دی یا خرص پرین دا غنو شي پیر دا ګرځ دا د سرویس کی دا چی مسؤول دی معلومات چا چې ودرې یا هغه مسؤلیت په غاړه باندې نه لري
بل
هغه وایي دا دا کار زما له دی ولاته پلان یې او ولاته بل ته ولاته بل ته او دا چې کابینه معلوم شو دا خو د خوشحالۍ ځای دی واره به هغه مسؤول معلومي چې دا څوک چې کار کوي چې کار کوي هم معلومېږي چې کوي هغه هم معلومېږي
سلامت اوسې ډېره مننه کوردي ودان بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو چې څه وایي
بفرمایئ سب رادیو آزادي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
سلامونه وړاندې کوم
سلامت
اوسئ نو یقینا خبر د بدر ته کوم ځوان نه وخت چې ځان کوه همدا چې دا وخت زیات وخت وو چې موږ تاسو په همدې خبرې کې مصرف خو دا دي تاسو د دې یو پروګرام چې سړي احساسات راو پر یو باید یو څه وایي
نو
د ما په نظر باندې دا کابینه جوړه شو خدای دې جوړه کې په بدپال بینه نشو خو متاسفانه وایم بدبختانه وایو چې موږ دولت هماغه په خوانې زور مولا وزړې ته راویلې هر څومره چې کوشش وکړو په خبرو باندې د موږ خبرو هم مخکې مې وریار کړو چې موږ خبرو خلک پند اخلي بدبختانه چې موږ ملت د موږ دولت د موږ چارواکي د دوی نه دل کول هیڅ د احساس نه لري چې دا ملت به چې ورته خارج دی د دې ما ته لته لته کوته څونه چې څنګه مې زغلې هغه چې ورته بس دوی هم د دې خپل आवाज نه شي پورته کوي نو که چیرته دوی بیا په هغه تیرو خاصیتونو باندې موږ یو مغاتور خوینه تکرار کړی مو ګومان نه نشي په وجه دې چې دا موږ به جوړ شي دا ملت به جوړ شي د ملت غم بو غړ شي دا ملت به نورم د دربدری کندې ته وګور شي یو کچیر د دې چې
موږ
زشتره ټولواد کی نو دې تیر په ریدو سره و مې انشاء الله چې دوی دا خپل برنامه چې دوی په کمپاینو کې د موږ پارلمان د موږ د ملت وداران دي نو د موږ پارلمان چې دوی غوړه کړی چې دوی د خپل ملت او د خپل قومونو احساسات او احساس ولري نظام سره
بله 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 ډیر مننه سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو
مهرباني یک شنونده دیگه داریم نه تماس از اونها قطع شده شنونده ما حمیدالله از ولسوالی تیوره ولایت غور در پیام خود نوشته کرده که بسیار خوش هستیم که کابینه تکمیل شد محمد نیا سرباز اردوی ملی در ولایت بدخشان گفته که از دولت همین توجه را داره که به امنیت خیلی تمرکز بکنه و اینا هم از اعلان کابینه استقبال کردند
ایو بلاوردون که غلام سرور لیکلی دی چه له حکمت هیلی لری چه وسی کابینه اعلان که والیان و امنی قماندانان هم وطاکی طیب لشکرگاه چخه لیکلی دی وی خوشبین نیم مخی تیر دوره که هم دقیقه سیجمنی شویدی هیلی ده چیز ما پیغام خور که یو بل اوریدون که عبدالناصر خپلواک لشکرگاه لیکلی دی وی زه لدی سر موافقیم لدی کابینه سره هیلی ده چی مشکلات با کم شی هم داراز یو بل اوریدون که سلطان حسین او شوکت الله لیکلی دی چی د کابینه له جوړېدو ته خوشبینه دی او هیله لري چې مشکلات به تر یوه حده کم شي په تیره بیا جګړه به کم شي
بله عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان نوشته کرده که کابینه تکمیل شد اما حالا باید ببینیم که اونا خدمت به خود میکنن البته یا ای که به مردم خدمت خواد کردن
د تلیفون لاری میا وریدون کله رو ګورو چې دوی سوای مهرباني کوي
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني سر
زه کډی ساو لیک زه د الله علیکم دې کابینه ته هیڅ توقع نه لرم زه ته زده ستاسو د ازادي راجو هغه د تنظیم د دې اثر څه کې یو کابینه دا او انده ته څه توقع ورکړي صحیح
مننه چې نظر مو څرګند کو لته سي مننه بل اوریدون کې حمله رو مهرباني کوي ازادي رادیو ده
بفرمایئ سب رادیو ازادي است
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني
جوړ بخیر
مهرباني کوي سب
دغه مې درته ویله
مهرباني دو دی خبری خو تلفون خو قطع شو کرم خان حقانی لنهر سراج سخیلی کلی وی خوشحالی سرگندم چه کابینه مشخصه و معلومه شو نور احمد ساحل لکندهار لکلی دی دی دن لولو سوالی سخه کابینه خو جوره شو خدای دی وکری چه پخپل کار که غفلت و نکری خو مبارکی ورتوائم
بله. یک شنونده را میتونیم سر وانسپ تا وقت نشر خبرها بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم، احمد ولیم از ولایت فراش مرزحمت.
بفرمایید آقای ولی.
خدا میکنه که کازینه خوب اهل کار باشه. میگه معمار اگر باشه ساختمان کار درست میگه.
بله سلام. خوشبین هستین حالا شما؟ چرا؟
خدا میکنه که نخد کار درست ما انجام بده.
بله. دلیل از این که شما خوشبینی ندارین چی بوده؟ تجارب گذشته؟
معلوم میشه مثلا کسی تا اینوال نه آمده به یک کادی نداخش نه وقتی اگر نام پشت صحبت کنی چی میکنه میشه؟
خواهش میکنم سب بفرمایید، منطقه خیلی وقت کمه داریم، حدودا نیم دقیقه.
در کابینه تو در سپوگی نمی خوشبینه در دست در افغانستان خلق دیم مثلا در تیر کنو که هم پایل کم در باراقی دو یا در افغانستان در شرط یا شمال در جنوب در دقیقه نمی خودی نیزون در بول در دست نامه سره دستی مثلا که نیزده کدره فرمو دی اگر سیر کنو گرده در خواهر غریب فکر بنا نکنی چی مثلا در سلط وروالی خواهر
سلامت و سیر دیر مننه لوریدون که وسیله که و چه ترسو چه خبرونه دی او خبریش تلفون و نکی لخبر